د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم تاسو د دریو بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. ل دریو څخه تر درې نیمو پورې به تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو، په تازه حالاتو مو خبرو، او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو یو اونیزه خبرونه اورئ. دا خبرونه د مشال ریډیوي مجله ده چې ادبي او کلتوري خبرونه ده. هیله ده چې تاسو را سره تر اخره پورې واورئ او د غړې تر اخره پورې د مشال ریډیو سره پاتې شئ. په لومړي سر کې به تاسو عبدالحی کاکړ خبرونه وایي.
سر ټکی، د پاکستان سپریم کورټ د واکمن مسلم لیگ نواز یو مشر اسحاق ډار د سینټ له چوکۍ نه اهله ګرځولې دي. د افغانستان ولسمشر د رسنیو له د هغو کارکونکو له کورنۍ سره لیدلې چې تیرونی په کابل، کندهار او خوست کې وژل شوي دي. تازه خبر دا چې د ارمینیا پارلمان د مظاهرو مشر نیکول پاشینان د هیواد نوی وزیر اعظم ټاکلی دی. او سم د خبرونو تفصیل، د پاکستان سپریم کورټ د واکمن مسلم لیگ نواز یو مشر او د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډار د سینټ له چوکۍ نه اهله ګرځولې دي. دا فیصله سپریم کورټ نن له هغه وروسته ورکړه چې کله اسحاق ډار عدالت ته حاضر نسو. ډان هورسپانه وایي چې د شاغلی ډار وکیل عدالت ته وویل چې هغه د ناروغۍ د وجې حاضر نسو، چې په جواب کې جسټس اظهار الحسن وویل کله چې څوک ناروغ وي نو هغه میډیکل سرټیفیکیټ جمع کوي. د اسحاق ډار پر ضد د تحریک انصاف نوازش علي پیرزاده په عدالت کې مقدمه کړې وه. نوموړي ته اسحاق ډار د سینټ په انتخاباتو کې ماتې ورکړې وه. تر دې وړاندې د پاکستان سپریم کورټ د مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف او د هغه نږدې ملګري او بهرني چارو پخوانی وزیر خواجه آصف هم نااهله ګرځولې دي. په خیبر پښتونخوا او بخښي په خیبر ایجنسی کې نن د پولیټیکل چارواکو لخوا د ټکسونو د اخیستو پر ضد تاجرانو مظاهره کړې ده. تاجرانو له باچا خان چوکه تر لوړ دی پرېس کلب پورې مارچ وکړ. پر دې موقع د تاجر یونین مشر امجد شنوار وویل حکومت په دې وروستۍ کې ایجنسی ډیولپمنټ بانډ په نوم ټکس ختم کړی، خو له دوی له هم پیسې اخیستل کېږي.
اول نمبر خبر دا چې گورنر ایشی اعلان وکړ هغه باوجود د پټکو باندې پیسې را نخښل کېږي او راداري چې راخلو درادارې د په وجود موږ دا پیسې اخښل کېږي. د بازار کې بالکل نه صفایي شته، نو برشته دی د پروتوکولي ذریعہ را کوزګي دکانداران باندې ټکسونه لګي.
خود خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی وایي دوی ټکس ختم کړي او باید تجار ورته په لیکلې باندې خپل شکایت ورکړي چې دوی د هغو کسانو پر ضد کاروایی وکړي چې له سوداګرو ټکس راټولوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کورمی استازي وایي حکومت ورته ویلي چې په قبایلي سیمو کې به د روانې میاشتې پر یو دیرشمه د آرټیکل 248 ختم کړي. ساجد حسین توري بیگانه وخت مشالی لوټول د خبره پرون ماښام په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ د فاټا اصلاحاتو په اړه د پارلماني غړو په یوه غونډه کې وسوه. قبایلي مشران وایي په غونډه کې زیاتره ګوندونو او حکومتي چارواکو د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو په کې خبرې وکړې، خو پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې مخالفت وکړ. د پاکستان د آئین 248 ماده وایي چې د فاټا په اړه د هر ډول فیصلې کولو اختیار یوازې د هیواد له ولسمشر سره دی. د پاکستان په پارلمان کې د خبر ایجنسی استازي شاجګل افریدی په مشرۍ پرون یو جرګه وسوه چې پکې پریکړه وسوه له بیلابیلو قبایلي سیمو څخه غوره کسان به د پښتو ژغورنې غورځنګ سره مذاکرات کوي. شاجګل افریدی پرون مشرۍ لیټول دوی به د مئی تر لسمه پورې د پښتون تحفظ ویمنټ له مشرانو سره یوې نتیجې ته ورسېږي او داسې به د فوج او یا تحریک ترمنځ نیخ په نیغه خبرو ته لاره هواره سي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک کې مشر محسن داوړ پرون مشرۍ لیټول دوی یوازې له با اختیار خلکو سره مذاکرات کرات کول غواړي.
دا هم یو اوسمه ده کول غواړو چې باید چې په خپل کې په یو پیج او یو چینل باندې موږ سره رابطه وکړو. هغه د پښتو موږ خپل هم یو ټیم جوړ کړو د دې سره به مذاکرات وکړو. نو موږ هم په دې پوهېږو چې مثلا تاسو سرکاري چینل کم دی او کم خلکو سره ممکن چې سره موږ مرکې وکړو.
پښتون تحفظ مومنټ غوښتنې کوي چې ورک کړل سوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل سي، په فاټا کې د ماینونه پاک کړل سي، د نقیب مسعود په وژنه تورن پولیس افسر ناو راوانوار ته دې سزا ورکړل سي او پوځي چک پوسټونه دې پر فوجي چک پوسټونه دې خلک نه تنګول کېږي. د بونو یونیورسيټي اف ساينس او ټیکنالوژي د الیکټریکل انجینرینګ څانګې زده کوونکي تور لګوي چې یونیورسيټي انتظامیه د احتجاج کولو له وجې د دوی دیالس ملګري له پوهنتونه ایستلي دي. زده کوونکو نن مشال ریډیو ته وویل د الیکټریکل انجینرینګ زده کوونکي له تیرو شاوخوا دوو میاشتو راهیسې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کوي، خو د دوی په ادا انتظامیه د غوښتنو منلو پر ځای دوی ته دړکې ورکوي. یوه احتجاج کوونکي بشیر خان نن مشال ریډیو ته وویل کله چې دوی ته ډیګري ورکول کېږي نو پر هغې باندې ټیلی کمیونیکیشن پرځای الیکټریکل جرنل لیکل شوی چې دا د دوی لپاره په مستقبل کې ستونزه جوړوي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د پوهنتون له وایس چانسلر او نورو اړوند چارواکو سره رابطه وکړه، نو هغو پر دې موضوع له څه ویلو انکار وکړ. د افغانستان ولسمشر د رسنیو د هغو کارکوونکو له کورنۍ سره لیدلی چې تېره اونۍ په کابل، کندهار او خوست کې وژل شوي دي. محمد اشرف غنی تېر مازدیګر په ارګ کې د وژل شوو خبریالانو کورنۍ ته د وروستیو پیښو د څېړنو او مجرمانو ته د سزا ورکولو ژمنه وکړه. نوموړي د خبریالانو د سازمان څخه وغوښتل چې د خبریالانو د ملاتړ کار فعال کړي چې دا شان د وژل شوو د کورنۍ سره په سمه مرسته وسي. تېره دوشنبه په کابل کې د دوو پرله پسې ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې نهه خبریالان وژل شوي وو. تازه خبر دا دی چې د ارمینیا پارلمان د مظاهرو مشر نیکول پاشینان د هیواد نوې وزیر اعظم وټاکلی. نوموړي په حمایت کې 950 مخالفت کې 240 رای ورکړل شوې. پرون په زرګونو خلک د نوموړي د ملاتړ لپاره راغونډ شوي وو. پر دې موقع پاشینان ویلي وو چې 95% باوري دی چې د وزیر اعظم په توګه به وټاکل شي. پاشینان د حکومت ضد هغو مظاهرو وبخشي پاشینان د حکومت ضد هغو مظاهرو مشري کړې وه چې په نتیجه کې وزیر اعظم سریش سارکیسان استعفا ته مجبور شو. او هاخوا به ټاکل شوی ده چې د روس پارلمان به نن د دیمیتری میدیدوف د دویم دور لپاره د دې هیواد د وزیر اعظم د جوړېدو منظوري ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون ولسمشر ولادیمیر پوتین میدیدوف ونومولی چې د یو بل دور لپاره د وزیر اعظم په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلي پوتین پرون د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ او تر دې 2 ساعت لمخه د ښاغلي میدیدوف د وزیر اعظم کاغذونه په ولسی جرګه کې جمع کړل. په دې اړه به نن د پارلمان غونډه د پېښور په وخت 15 بجې پیل شي. خبرونه پای ته رسیدل. اوس هم د موسم او کرنسی حال.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج د معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.48 روپے اغستل کیږي او په 1.48 روپے خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپے اغستل کیږي او په 1.55 روپے خرڅول کیږي. یو یورو په 1.28 روپے اغستل کیږي او په 1.28 روپے خرڅول کیږي. یو سعودي ریال په 1.45 روپے اغستل کیږي او په 1.5 روپے خرڅول کیږي. د متحده عربی اماراتو یو درهم په 1.48 روپے اغستل کیږي او په 1.95 روپے خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1.03 روپے اغستل کیږي او په 1.56 روپے خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتونو کې به د پېښور او بنو په 1.5 ځای کې وریځې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 او کم نه کم 18، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې په دې غړي کې د نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د خبر ایجنسی د لوړګې دوکانداران وای په غیر قانوني ډول ته د ټیکس په نامو پیسې اخیستل کیږي. د بنو په هنتون زده کوونکو مظاهره کړې ده.
دی جی کم دیرال مذاکرات مو سره مذاکرات پنو باندې مول دوکړه کړل. د شپې جی کم دیرال مو تیر علاقو له ایڈمیشن کینسل کړل. هغه اوس ډیپارټمنټ نن رات لیش زکه چې دوی چې پولیس تم حواله کو.
د ریاست په اساسیتوب یوه جرګې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره یو ځل بیا د مذاکراتو کولو اراده خودلې. خو د دې غورځنګ مشر محسن داوړ وای
زه په دې د ما مرګري مو چې په یوه په څه ته تم کوي زما خلاف پروپاګاندم کوي او تر اوسه دې ماته د مذاکراتو جرګه مړی.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن چارواکي وایي دوی د جولای په 15مه ټاکنو کولو لپاره تیار دي او ځنډ به پکې نه راځي.
کمیشن 100% په دې بار کې شور دي چې کمیشن کیږي او دایي په بار کې چې پولیس صاحب پرې نه وښو ان ته سوي پر استنه تقریبا فائنل فور.
او ادبي اونیزه خبرونه رډيوي مجله هم اوري. مشال ریډیو ته غوګیړم بیر رپورت ورزو اوریدونکو. نن غرمه د خبرې جلسې د لوړګي بازار د تاجر یونین لخوا د خپل حقوقو او د پولیټیکل چارواکو لخوا د ټیکسونو خصو په ضد یو احتجاجي مظاهره وشو. په دې مظاهره کې ګڼو دوکاندارانو برخه اخیستې وه او دوی له باچا خان چوک څخه د لوړګي پریس کلب پورې لارینو کا او له حکومت وغوښتل چې په غیر قانوني توګه باید له دوی پیسې وانخیستل شي. نور حال به احمد شاه زمي درته وایي.
د احتجاج پر وخت د لوړګي بازار د تاجر یونین مشر امجد شنواری وویل چې حکومت په دې ورستیو کې د ایجنسی ډیولپمنت فند په نوم ټیکس ختم کړی، خو چې دوی له پېښور لوړګي د سوداګانی راوړي نو اوس هم پر چیک پوسټو پیسې ورڅخه اخیستل کیږي. نوموړي په دې لړ کې په بازار کې ورپېښ مشکلات هم بیان کړ او مشال رادیو ته وویل:
اول نمبر خبره دا چې گورنر ایشی اعلان وکړ د هغه په وجود د پاټکو باندې پیسې را نه اخیستل کېږي، او راداري چې راخلو د راداري په وجود هم موږ دا پیسې اخیستل کېږي. د بازار کې بالکل نه صفایي شته دی نه اوبشته دی، او د ظلم د وجه د پروتوکلي ذریعه را کوزېږي. دکانداران باندې ټیکسونه لګي، نو څه وجه لګي؟ جرمونه دا ولګي چېرته صفایي نه. صفایي د څلورو شیو سره تعلق لري چې بجلی او د باوجود چې هوبې کسبخانه هم نشته دی. موږ مطالبه خو بیا دا کړه نه منل شو، نو روزې نه با انشاءالله درې ورځې مخکې بازار هم بندو، روډو ته بم روزو، او څومره سیاسي پارټۍ چې دي ته به موږ آواز کړو چې راشئ. موږ سره دا ظلم د 1948 نوخه تر اوسه پورې شروع دی. سوال درته کړو چې دا ظلم او دا جبر را نه ختم کړي نو.
د لوړګي بازار یو بل دکاندار سلمان شنواری بیا وایي چې په دې تاریخي بازار کې بجلی، اوبه او داسې نور سهولتونه نشته. د نوموړي په وینا باید دا هر څه دوی ته برابر کړل شي.
نه بجلی شته، نه صفائی شته، نه اوبه شته، نه د بازار دکاندار ته هغه حق میلاوږي چې کوم حق د بازار دکاندار دی. هغه حقونه نور ته میلاوږي. نو موږ پولیټیکلی انتظامیه ته دا خواست وکړو چې مهرباني وکړئ چې تاسو موږ سره دا تاوان وکړئ، ځکه چې پولیټیکلی انتظامیه چې دا دغه چې کوم شي کې خپله فائدې او خپل غیب کې لټولی شي، هغه لپاره دکاندار وخیژي. دکاندار 4-5000 روپۍ جرمانه کا، اغه نخپل جرمانه وخلی او بیا را پریوی چې اغه نه جرمانه وخلی، ټیکس تر وخلی، اب مجبورې چې دلته مونږ باندې شهینا ګران خرڅي، په عوام باندې به شهینا ګران خرڅي.
بل خو د خبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی د پېښور او تورخم ترمنځ امنیتي پوسټو ته له سوداګرو د دغه ختم کړل شوی ټیکس د نه اخیستو سخت هدایت جاری کړی دي، او چې پر کوم چیک پوسټ پیسې ورڅخه اخیستل کیږي نو باید دکانداران او سوداګر ورته لیکلي شکایت وکړي، نو بیا به د هغو خاصدارو پر ضد کاروایی کوي. چارواکي زیاتوي چې د لوړګي بازار د دکاندارانو د ستونزو د هواري لپاره هم ګامونه پورته کړي دي، او په دې لړ کې د صفایي مهم پیل کړي، او چې د لندخانې د اوبو سکي ماشين جوړ سي نو اوبه به هم ورته رسول پیل سي.
د احمد شاه زمي رپورټ مور د اوریدونکو وی بلې مظاهرې پاړه هم درته وایو. د خیبر پختونخوا بنو پوهنتون د انجینرینګ څانګې زده کوونکي په احتجاج دي. دوی وایي د پوهنتون چارواکو سره خپلې غوښتنې شریکې کړي او په دې لړ کې مذاکرات هم شوي دي، خو تر اوسه یې مسلې حل شوي نه دي. د دوی په وینا درس ورته د انجینرینګ ښودل کیږي، خو په ډیګري ورته ټیلی کمیونیکیشن لیکل کیږي. پاړه یې نور تفصیل له عمر درازو.
د پوهنتون الیکټریکل انجینرینګ زده کوونکي احسان وایي وایس چانسلر او د پانتون انتظامیه چارواکی د دوی مطالبه پر راکولو په ځای دوی ته دړه کې ورکوي.
پله جنو صحیح منځن ته د مسله مخ شکره چې مشتره د ډیګری چینج تو سپی سی ته مشته پی سی پر غوښه چینج اسکو پیزټ ارنج کوي. د مش په خبره باندې ایس قسم ته پیشرفت نه وکړو. مش دوی میاشتې پر امن احتجاج وکړو، خو بیا چا د مش خبره نه واره ولا. هفته مخ شه ډیپارټمنټ باندې چې ډیپارټمنټ باندې د مش سره مذاکرات وکړل چې تو ټول مسایل حل کیږي. په هغه سبب باندې 13 کسونه ایڈمیشن کې سره کولې نوټیفیکیشن یې جاری کړو چې کوم احتجاج د امو جاری ستلای دی. وی سی چې کوم د مش خبره نه وره ونی میش دراوی دم کا کوی مو چې تاسو فیوچر میش خراب کی تاسو ډیګری خراب کی میش مخ شته سټیپ خو تاسو شاید شار جوړ شس دغه ذمہ دارو یو سې ایڈمنسټریشن وی سی.
د پهانتون یو بل زکاون کې بشیر خان وای پهانتون کې دوی د جایز مطالبه لپاره پرم نه لاریون د دوا میشتو نه پیل کړي، خو د پهانتون انتظامیا د دوی هیڅ نواوري او جایز غوښتنه یې نه پوره کیږي.
په میاشت نه زموږ د سټرایک لګیا دی. د دې کوم درال مذاکرات مو سره کوم مذاکرات په نوم باندې موږ له دوکړه کړل. د شپې چې کوم زموږ 13 الکاون ایڈمیشن کینسل کړل، هغه اوس ډیپارټمنټ نه راتلی چې ځکه چې بیا وی چې پولیس تم حواله کو. اوس د دینه بعد چې کوم د زموږ مطالبات منزور نکړې شو، نو موږ بعد دینه بعد غټ سټیپ مخلو او دا غي و چې کوم د سم نتایج مخه درال او دا غي به وی سي دا غي به ایڈمن افیسر سم چې انتظامیه دا غي به دې مداري
په دې اړه مو د بنو پانتون وایس چانسلر او د الیکټریکل انجینرینګ څانګې چیرمن او نورو متعلقه چارواکو سره د خبرو کولو هڅه وکړه، خو د پانتون انتظامیه یو چارواکی هم خبرو کولو ته تیار نه وو. د الیکټریکل انجینیرینګ څانګې آفیس اسسټنټ عبدالواسی سره مو چې تماس ونیو نو په ځواب کې یې وویل دوی پر دې موضوع هیڅ مواقف نشي وړاندې کولی. زده کوونکي وایي دوی پورمنه احتجاج ته دوام ورکړی او خپلې جایزې غوښتنې د پوهنتون انتظامیې په وړاندې کېښودلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
بالکل اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو سره اوسئ ځکه چې زموږ خبرونه لا هم دوام لري. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د فاټا د پارلماني غړو ترمنځ په غونډه کې پریکړه شوې چې د روانې میاشتې تر پایه به د فاټا اصلاحاتو لړ کې مهم پرمختګونه وشي. دوی ویل د پښتونخوا ملي عوامي او جمعیت علما اسلام ګوندونو سربیره نور ټولو ګوندونو د دې خبرې ملاتړ کړی دی. سراج ظهیر په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان حکومت ویلي چې ډېر زر به قبایلي سیمې په قومي بهیر کې ورګډې کړي او د روانې میاشتې په یو دیرشمه به آرټیکل 230 ختم کړل شي. پرون ماښام په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ د فاټا آئینی حیثیت د بدلون په اړه د پارلیماني مشرانو غونډه وشوه چې پکې د قبایلي سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره وړاندیزونه ورکړل شو. په دې اړه لکرمې د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري مشال ریډیو ته وویل چې د روانې میاشتې تر پایه به قبایلو ته د فاټا اصلاحاتو لړ کې لویه خوشحالی ورکړل شي.
دا فیصله وشول زموږ په مطلب دا رہے چې ان ایف سی ایم در کو بلدیات الیکشن بم کو صبح الیکشن بم کو تو کم مطلب ڈیولپمنٹ فنڈ دے پر رقم سٹیم نہ ہی اب ہم رکھا ہوئے مل سیٹ کے مطلب اس پہ کام کریں گے. اگر نہ علاوہ سے کم دا قانون سے کم دے آرٹیکل 247 پہ 31 مئی باندھے وہ ختم کو.
قبائلی مشران وائی پغنڈا کی زیادہ گندنو حکومتی چارواکو دا فاٹا پا خبر پختونخوا کی دا شامل اولو پا حق کی خبری وکڑی. خو پختونخوا ملی عوامی گند اور جمعیت علماء اسلام فی ڈلی مخالفت کر. پا دیڑا مو دا جمعیت علماء اسلام فی ڈلی دا فاٹا نا دا قومی اسمبلی غڑی مولانا جمال الدین سر دا رابطی کوشش کر خو خبری ونشوی. البتہ دا پختونخوا ملی عوامی گند سینیٹر عثمان کاکڑ پا دیڑا ویل قبائلو تا دی زان لصوبہ ورکل شی او هم لدی قبلے پا پرونی غنڈا کی دا فاٹا لخبر پختونخوا سر دا شامل اولو دا خبری مخالفت کړ.
دا د پاټا د عوام خلاف یو عمل. موږ غواړو دا چې پاټا د مرج نه دی، پاټا د خپل منتخب کونسل دی، منتخب ایگزیکټیو دی، منتخب گورنر دی. پاټا د پېنځه خپل ورډه ورکی برخه د ورکی پاټا ډیولپمنټ لپاره ده. د زرګونو عرب روپی په کار پکیج ورک او ورسره پاټا د خپل قومي تشخص ورک. موږ پروندم دغه موقف موږ ننم دغه موقف دی پر سبا دا موقف د پټوابلې او پاټینا.
د ټولو قبایلي سیمو د سیاسي اتحاد پخانی مشر نثار مومن په دې اړه ویل په موجوده وخت کې حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو لړکی سنجیده نخکاری ځکه چې په قومي اسمبلی کې د بجټ د غونډې وخت دی او پر دې مهال بله کومه قانون سازي نشي کېدی. د روانې میاشتې په دویمه نیټه د قومي اسمبلی د بجټ غونډې پر مهال وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي وو ګوندونه پر دې سلا دي چې فاټا دې په قومي بهیر کې شامل کړل شي نو ځکه حکومت د فاټا د پرمختیا لپاره زر ارب روپۍ ورکوي. له دې وړاندې د پاکستان حکومت قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ دایره اختیار هم غځولی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی مخکې رپورت مو د انیسا جمل اوریدم. موږ په غلطۍ سره د خبریال نوم تاسو غلط وخصه بخنه غوړو. په پاکستان کې وی جرګی چې د پوځ او حکومت د سجیتوب ادا کوي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو سره د مذاکراتو لپاره له مختلفو قبایلي سیمو ځینې کسان ټاکلي دي. دوی د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسۍ د استازي شاجیګل افریدی په مشرۍ پرون په حیات آباد کې غونډه وکړه. بلخوا د یاد غورځنګ مشران وایي له خبرو نه تښتي خو د له حل د قبایلی مشرانو سره نه بلکې د پوز پلاس کې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. د پاکستان په پارلمان کې د خیبر ایجنسۍ استازي شاجیګل افریدی په مشرۍ د مئی په ومه نیټه شوې جرګه کې پریکړه شوې چې له بیلابیلو قبایلي سیمو غوره شوي خلک به د پښتون ژغورنې غورځنګ سره مذاکرات کوي. شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته پرون ویل چې دوی بعد مې تر لسمه پورې د پښتون ژغورنې غورزنګ سره یې نتیجې ته ورسی او په دې توګه بعد د پوز او یاد غورزنګ نیغ په نیغه خبرو ته لار هوار شي.
امید ساتو چې اول خو په 10 تاریخ باندې د پی ټی ایم د طرف نه کی چې کوم نمائندگان یې ځای راشي. ما په خپل کانټاکټ کړو د خپل فوجانو مشرانو سره او د حکومت سره او هغه راته د خیبر پښتونخوا حکومت او بیا کمشنر په خبر نامینیټ کړل چې دا به هر قسم سہولیت کار فیسیلیټیټر وي ستاسو د جرګې لپاره او بالکل پی ټی ایم چې د چا سره هم خبرې کول غواړي په ملک کې دننه کم ادارې کم کسره یا به هغه پخپله ځي یا به هغه بهاف آف باندې کم نماینده ځي.
پښتون ژغورنې غورزنګ غوښتنه کړې چې هغه غیب کړل شوي کسان دې پیدا او عدالتونو ته وړاندې کړل شي چې په وینا یې امنیتي ادارو لا درک کړي دي. د دې غورزنګ یو مشر محسن داوړ د مې په ومه مشال ریډیو ته وویل چې ریاست رښتیا هم د دې مسایلو حل او په قبایلي سیمو کې امن غواړي نو د اوس په شان د ډېر لسلارو دی دوی سره مذاکرات نه کوي. پښتون ژغورنې غورزنګ په قبایلي سیمو کې د پوځي چک پوسټونو کمیدل او ګرز بندیزونو یا کرفیو ختمول هم غوښتي. د پاکستان پوځ منلی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ دا غوښتنې د آئین خلاف نه دی او په ډیرو مومندو کې ځینې چک پوسټونه ځایي انتظامیه ته سپارل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په لاهور، کراچي، سوات او ځینو نورو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ ملاتړ یې نیول شوی خو تر پښتون وروسته پرېښودل شوی دی. محسن داوړ وایي ریاست ورته لوی خوا جرګي وړلېږي او له بلې خوا یې ملګري ګواښي.
زه په دې زما ملګري مو چې ته یې پاره پاره تاسو ته کوي زما خلاف پروپاګاندا کوي او تر اوسه دې ماته د مذاکراتو جرګه مړېږي. خو دا یو شرط زمون بلې وي مو مذاکرات په اختیار خلکو سره کوو چې په لاس کې جواز اختیاري کم چې سبا زما سره کوم فیصلو کې غایم چې من کولې هم شي.
د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورزنګ د مې په درلسمه په کراچۍ کې جلسه کوي. دوی تر سوات، لاهور، پېښور او بلوچستان تر لویو جلسو مخکې لومړی احتجاجي درنا په فروری میاشت کې په اسلام آباد کې وکړه. هغه د حکومت په دی لیکلي واده ختم شو چې ویلي وو د پښتون ژغورنې غورزنګ ټولې غوښتنې مني خو د دې غورزنګ غړي وایي تر اوسه ورسره دا ژمنه پوره نشوه نو ځکه احتجاجونه نه ودرېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو دا اوس اوریدئ شئ. د بلوچستان چارواکو ویلي چې په کوټه ښار کې د زرګانو هدفي وژنو د مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي او په داسې یو امنیتي پلان کار کوي چې له مخې به یې د هغو ترهګرو پیښه ونیول شي چې په دې وروستیو کې مثالونه لیدل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د منور شاه په رپورټ کې ورو.
په کوټه کې د غزابند اسکاوټس کمانډنټ تصور شاه تیر ورځ خبریالانو ته په یو بریفینګ کې وویل چې د پوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په امر په دې خار او په خاصه توګه هزاره ټاون خواوشا کې نوې چوکۍ جوړ کړل شوې چې مقصد یې د دې خار امنیت ټینګول دي. د وای د هزاره ټاون او مری آباد وروسته چې کوم ځانګړي کاروباري مرکزونه دي په خاصه توګه غربي بای پاس چې پکې دوکانونه او مارکیټونه دي لکه څنګه چې لیاقت بازار دی، سورج گنج بازار شو او د غربي بای پاس په دوکانونو باندې مونږ په لویا کچا اضافي عسكر ودرولې دي. خاغلی تصور شاه زیاته کړه چې د هزارګانو ترڅنګ د خار په هغو برخو کې هم نوې چوکۍ جوړیږي چې عیسایان او نور اقلیتونه پکې میشت دي. پر دې مهال د کوټې ډیپټي کمشنر ډاکټر فاروخ عتیق وویل چې د دې خار د اوسیدونکو حفاظت د حکومت ذمہواری ده او د دې مقصد لپاره د کوټې د امنیت په نوي پلان کار پیل شوی دی خو لسته هم په کار ده چې په دې لړ کې له انتظامیه سره پوره کومک وکړي. دی وایي دلته هیڅوک دا ګارنټي نشي ورکولی چې ولس ته به سل فیصده تحفظ ورکوي، البته د حفاظت لپاره به سل فیصده هڅې لازمي کوو. د دې ترڅ ترڅنګ دا به هم اوایم چې ولس زمونږ طاقت دی او تمه ده چې دا به د امنیت په ټینګولو کې له موږ سره ولاړ وي. په دې موقع د هزاره ډیموکراتیک ګوند مرکزی مشر عبدالخالق هزاره وویل چې تر څو په کوټه ښار کې آباد ټول قومونه په خپلو کې سره یو شوي نه وي تر هغې د ترهګرۍ ضد جنگ کې بریا ډېره ګرانه ده. دیوائی د سی پیک پروژا چیرې چې د شاهرای ریشم خبرې کیږي، د یو سړک او یو بیلټ خبرې کیږي، د سلورو بری زمونو یو ځای سره انخلولو خبرې کیږي چې په نتیجه کې یې د هیواد ته د ترقۍ لویه برخه راتلونکې ده. مخالفین څنګه ستاسو خیرخوا کیدی شي؟ د عبدالخالق هزاره په وینا د پخوانی واکمنانو د غلطو پالیسیو له وجې په پاکستان جنگ تپل شوی او پکې ولس، حکومتي مشران او امنیتي ادارې ټولې په نښه کیږي. نوموړي همداراز وویل چې په هیواد کې د هزارګانو شمیر 2% دی خو په قربانیو کې له 15% هم زیات دی. د غونډې ته د بلوچستان شیعه کانفرنس مشر داود آغا وویل پکار ده چې یوازې کوټه نه بلکې په ټول هیواد کې د امنیت ټینګولو لپاره اقدامات وشي. دی وایي زموږ دشمن بل هیڅوک نه دی بلکې یوازې هغه څوک دی چې ترهګر دی. ترهګر نه بلوچ معاف کوي، نه پښتون، نه پولیس والا او نه هم هزارګان او سرحدي عسکر. دغه زموږ د ټولو ګډ دښمن دی. نوموړي زیاته کړه چې په تیرو وختونو کې د قانونو ترمنځ د یو پلان تر مخه نفرت خپور کړل شوی. په کار ده چې دغه نفرتونه په ورورولۍ بدل کړل شي او دې لړ کې به په ګډه کار کوو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان د ټاکنو کمیشن چارواکي وایي چې راتلونکي ټاکنې ځنډیږي، دا به د کوم داسې قوت د لاسه وي چې د دوی له واکه پورته دی. د دې ادارې چارواکو زیاته کړې چې دوی د راتلونکو ټاکنو لپاره بشپړ تیاری لري او د ځینو سیاستوالو دا اندېښنه په ذهن نه ده چې وایي کېدای شي ټاکنې وځنډیږي. یادوي چې د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون سیاستوال دغسې اندېښنې لري او فکر کوي چې د ټاکنو ځنډېدل به په راتلونکي حکومت کې د دوی د راتګ موقع زیانمنې کړي. فریبا ظاهر په دې اړه نور معلومات درته وایي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي د جولای په 15مه د کېدونکو پارلماني ټاکنو ځنډېدل اوازې بې ځای دي. د دې کمیشن یو چارواکي خورشید عالم د می په اوومه مشال راډیو ته وویل چې که بیا هم ټاکنې ځنډیږي نو دا به د دوی د تیاریو له کبل نه وي بلکې کېدای سي سیاسي وجه ولري. نوموړي زیاته کړه
کم ګراوند ریالټیز دی هغه دا دی چې کمیشن 100% په دې باره کې شور دي چې
د ټاکنو کمیشن دا ډاډ په داسې وخت کې ورکوي چې د پاکستان لیرې سوي وزیر اعظم نواز شریف پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل اوازې دي چې د سازش له مخې د راتلونکو انتخاباتو د ځنډولو کوشش کیږي. د هغه په خبره د ګوند مسلم لیگ نون ګټونکی دی نو ځکه ورته د ټاکنو ځنډیدل د منلو نه دي.
انتخابات باید په هیڅ قیمت و نه ځنډیږي او نه یې هم موږ ځنډیدو ته پرېږدو. اوس خلک راویښ شوي دي. تاسې د قوم جذبه وینئ. د پاکستان په اویا کلونو کې کله خلکو کې دومره جذبه نه و راغلې. له هر کوره دا چیغه راوځي چې ووټ ته عزت ورکړي، نو به دا دومره جذباتي چاپیریال کې به ولې ټاکنې ځنډېږي؟
د قانون تر مخه باید لومړی د مسلم لیگ نون ګوند اوسنی حکومت وخت تر ټاکنو مخکې ختم او پر ځای یې نگران حکومت راسي. د دې لپاره د مسلم لیگ نون او اپوزیشن پیپلز ګوند خبرې روانې دي. پاکستاني رسنیو د پیپلز ګوند یو مشر خورشید شاه له خولې لیکلي چې د روانې مې میاشتې تر 14مې به د نگران وزیر اعظم په توګه د یو کس په نامه اتفاق وسی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ خبرونه شته. تاسو لا غزه هم اوریدئ شي او کولای شئ چې په مشال ویب سټ نه علاوه د مشال فیسبوک باندې ته هم لاړ شئ او لا غزه زموږ خبرونه نه وازی دا چې واره، بلکې تاسو کولای شئ چې د دوستانو سره هم د ریپورتونه، ویډیوګانې او تصویرونه چې کوم دی هغه در سره شریک کړئ او خپل تبصره هم پی وکړئ. که چیرته تاسو غواړئ چې مشال ریډیو ته کوم تجویز وړاندې کړئ، کوم وړاندیز ورته وکړئ، نو هغه هم د مشال ریډیو فیسبوک د لارې موږ ته په میسج کې رالیږې شي، موږ به ستاسو خبره واخلو. د خبرونې نیمې ته ورسېدو او درې نیمې بجې شوې. له عبدالحی ککړ څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان سپریم کورټ د واکمن مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر او پخوانی خزانه وزیر اسحاق ډار د سینټ له چوکې نه اهله ګرځولي. دا فیصله سپریم کورټ نن د هغه وروسته وکړه چې کله اسحاق ډار عدالت ته حاضر نه شو. په خبر ایجنسی کې نن د پولیټیکل چارو کلخوا د ټیکسونو اخیستو پر ضد تاجرانو مظاهره کړې. د تاجرانو له باچا خان چوکه تر لوړ د پریس کلب پورې مارچ وکړ. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کورنۍ استازي وایي حکومت ورته ویلي چې په قبایلي سیمو کې به د روانې میاشتې پر یو دیرشمه د آرټیکل 248 ختم کړي. ساجد حسین توري بیګا د خبر مشال ریډیو توکړه. د پاکستان په پارلمان کې د خبر ایجنسی استازي شاجګل اپریدی په مشرۍ پرون یو جرګه جوړه شوه چې پریکړه کړې چې له بلابل قبایلي سیمو غرسوي خلک به د پښتون ژغورین غورزنګ سره مذاکرات کوي. خو پښتون ژغورین غورزنګ تحریک مشر محسن داوړ وایي چې دوی یوازې له باختیار خلکو سره مذاکرات کول غواړي. د بونو یونیورسيټي اف ساينس او ټکنالوژي د الکتریکل انجینرینګ څانګې زده کوونکو ته لګوي چې یونیورسيټي انتظامی د احتجاج کولو لوجه د دوی د رسمګری له پونتونه استلې دي. خو په دې اړه پونتون د شاسر او نور اړوند چارواکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې له ورته ویلو انکار وکړ. د افغانستان ولسمشر د رسنیو هغو کارکوونکو له کورنۍ سره لیدلي چې تېرونی په کابل کندهار او خوست کې وژل شوي وو. تازه خبر دا چې د ارمینیا پارلمان د مظاهرو مشر نیکول پاشینان د هیواد نوی وزیر اعظم ټاکلی دی. ټاکل شوی دی چې د روس پارلمان بنند دیمیتری میدیدوف د دویم دور لپاره د دې هیواد د وزیر اعظم د جوړېدو منظوري ورکړي.
عبدالحی ککړ تاسو د خبرونو لنډیز وای او ریډونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم. د وادي سره سم تاسو ریډیوی مجله د مشال ریډیو مجله خبرونه وړاندې کوو. نجيبه مې درته جوړه.
د مشال ریډیوی مجله د مشال ریډیوی مجله قدرمن اوریدونکو سلامونه او احترامات مې قبول کړي. زه نجيبه مریم او تاسو لمه د مشال ریډیوی مجله یو بل غنډ خبرېدو لپاره چمتو کړی ده. داونه د فرید الله شاه حساس سره غږیدلیو. نو موړې ډرامې لیکي، قلم نگار، اداکار، صحافی او لیکوال دی. تازه تازه تنزیه کتاب چاپ شوی چې سنداتا سرنده نومېږي. سونور کتابونه هم شته. فرید الله شاه حساس 50 کلن دی. د پېښور سره په خوا کې په پښتخره کې زیږیدلی او د پېښور یونیورسيټي نه په پښتو ادبیاتو کې ماسترز ډیگری ترلاسه کړی ده. نور معلومات په دې مرکه کې چې په سر کې د خپل ژوند او کار ځنې پاڼې اړوي او تاسو سره د زړه خواله کوي.
تقریبا د 13-14 کارو نازه چې کم دی د لیک میدان سره وابسته یم. ور سره چې کم دی ریډیو پاکستان نه چې کم دی د همدغه سره تقریبا 25-26 کارو نازه د ریډیو د ډرامې وایس یم او کمپیر یم. د ټلویزیون ډرامې سره زما رابطه چې کم دی جوړه شوې په کال 1995 کې د پاکستان ټلویزیون د طرفه و. دغه سه تقریبا 23-24 کاله زما تړون د ټي وي د ډرامې سره او سلګ ډیر چې کوم د اکټینګ سره دی. زما شروع چې کوم ما کړو د ټي وي نو آغا د ډراما آرټیست په هیڅ باندې و. په دا غې نه مخ کې چې کوم نه د پښتو اکی یو اخبار سے دی زینب چاپ کې د وحدت اخبار. نو په آغې کې ما دا مزه په خار کې دی. دا زما یو هفتوار کالم او دا طنز و مزاح ټایپ یو سیز به کوم دی یو ایشو به ما راخسته وو او په هغه باندې به ما لیکلو. په دغه وخت کې په وحدت اخبار کې چې کوم مشر ایډیټر وو نو هغه نور البشر نوید صاحب او هم داغی په وینا باندې د غسیز ما شروع کړی و بیا زه ټی وی ته تللی ما د ټی وی ډراما د ماشومانو پروګرامونه خو شروع کې بیا لیک چې ما د ډرامې کوم کړی و هغه سیریس ډرامې ما ډېرې زیاتې لیکلی وې لکه پی ټی وی نه زما ړومبی چې کومه ډرامه وه هغه په کال 1990 کې د سوری په نوم باندې یو ډرامه شوې وه او هغه اتلس قسطه 50 منټه ډرامه وه اعجاز احمد نیازی د هغه ډرامې چې کوم د ډایرکټر و بیا ورپسې چې کوم دی په کال 1999 کې چې کوم دی ستړي لارې په نوم باندې زما یو بل سیریل شوی و د هغې ډایرکټر هم اعجاز نیازی صاحب و بیا ورپسې رواج زما د پی ټی وی نه یو ډرامه شوې وه دغه سید خیبر ٹی وی نا چې کوم دې نو هم زما په رومبه کې د شروع ډرامې چې کوم د خیبر ٹی وی وی زما شوی وی دا غنه یو د ماشومانو د پاره دا غنه ډرامې نوم هم سورې وو ذوالفقار قریشی دا غي ډایریکټر وو او دیمه ډرامه چې کوم د زما هغه لیوانه جذبې چې کوم دې دا د خیبر رومبه ډرامو کې دا غي ډایریکټر چې کوم دې علمزیب مجاهد او ډاکټر نیاز وو دغه سې دغه سلسله بیا را روانه وه او تر اوسه پورې خو بیا پی ټی وی کې داسې شوه یو سلسله چې په کال 2006 کې یا اووه کې ما یو تنظو مزاحیه ډرامه پټ پټوري په نوم باندې کړې وه او اوولس قسطه وه 50 منټه ډرامه وه د هغې ډایرکټر واجد الله جان او کتونکو مینوالو هغه ډرامه پټ پټونې ډېره زیاته خوښه کړې وه او د هغې نه پس بیا داسې ده چې د هغه سیریس ډرامو زما هغه سلسله لږه کمه غوندې شوه او د مزاحیه ډرامو چې کومه سلسله وه هغه زیاته شوه د هغې نه پس ما پی ټی وی د پټ پټونې نه پس چې کوم دی پیښه کې تیښته 50 منټو ډرامه وه 11 قسطه وه نواب علي پروډوسر و
جی جی زاورا متا سو د ډرامو ډیر په تفصیل سره ذکر وکړو نور ذکر بم کوي دره ته تاسو د طنز او مزا ځنې کتابونه هم چاپ شوی دي د کتابونو کما ته وای سمره کتابونه دي نامې سه دي او دا ول سمره فخې کړي
ا طنز او مزا کتابونه زما چې کم ده دا اوس زما خان د دریم کتاب چاپ شو دا په دې دا افتنی مې اوس چې دا چاپ شوی دي د مخ کې په 2004 کې زما د طنز و مزا یو کتاب چې کم چاپ شوی و دا غي نومو دا مزه بخار کړی دا اوماغه د وحدت چې ما تاسو ته کم ذکر وکړو د وحدت د اخبار د کالم هم زما دا نومو دا مزه بخار کړی او د یوډمبي کتاب هم زما دا نومو دې کې چې کم دی دا وحدت د کالمونو انتخاب را جمع شوی او سنو داسې میگزینونو کې چې زما کوم آرټیکل چاپ شوی لکه لیکوال کې د پښتو بل یو میگزین جرس چې کوم دی هغه رساله کې داغه کې دغه انتخاب را جمع شوی نو دا مزه په خار کې په 2004 کې چې کوم دی نو دا چاپ شوی تقریبا 12 کاله پس 2004 نه پس په 2014 کې بیا زما دویم کتاب راغی د طنز او مزا داغه نوم ګډو کې اوخ ګډو کې اوخ په 2014 کې چې کوم دی چاپ شوی خو بیا ما ته دغه احساس شوی وو یاره د کتاب سره دا چې کومه رابطه زما منقطع ده دا څه خبره نه ده نو همدغه وجه وه چې بیا ما کتاب تر پلو ډېر کار وکړو توجه مې زیاته وساتله او اوس د خیر سره یو نیم کال پس زما دا دریم کتاب راغلی چې د ده نوم دی سنډا ته سرینده دا دریم کتاب دی او دا اوس د مارچ کې چې کوم دی نو مارچ 2018 کې چې کوم دی نو دا چاپ شوی دی
صحیح نو تاسو مینوال خو اساس صاحب کدر ډیوی ډرامې وی کد کتابونو په شکل کې وی کد وحدت د کالم په شکل وی او کد ډرامو په شکل کې وی په هر میدان کې شته نو د ټولو ته رسیدګي سمره ګران کار دی ځکه ځینې خلک په د یوې لاروي وي ځینې به د بلې لاروي ټولو ته رسېدی شي
کوشش ما خو تاسو دا ویل چې اسان کار نه دی رغه کنه جی خو به دا خو دا ده چې دا یو لیونتوب دی لکه تاسو خپل فیلډ کې یې ظاهره خبره ده دی کې به ډېر داسې وختونه راځي ډېر داسې کار به تاسو باندې بوج راځي چې هغه به کېدی شي تاسو د شپې تر 2 بجو پورې 3 بجو پورې لګیایي بعضې وخت او هغه پروګرام تیارول وي تاسو مینوی یو شوق وی یره چې دا پروگرام خنه خوشی د کوس هغه زین تاسو ما سره رابطه کوي نو تاسو د شوق تاسو د مینې تاسو خپل کار سره د کمیټمنټ شي کوم دی لوی ثبوت تیر
مننه سر
نو اومده کسې مونږ چې فرض کا دغه سه هر فنکار یا هر هنرمند چې کوم دی چې دا کار کوي ظاهر خبره دا هغه د نورو خلکو نه به زیاد محنت کی زیاد شوا خون کی زکه بچ کم دین او هله پس بیا د خپل مینوالو کو زړه کی داغه یو مقام یا یو ځای جوړی کی زکه چې اغه د پښتو متن دی کی د خور کانی راسته وی گیدړانو به هم یو پرې خو دی نه وی نو که آسان وی بیا هر کس فنکارم وو هر کس په لیکوالم وو هر کس په هنرمند نم وو خو آسان نه دی ګران کار دی شوق غواړي مینا غواړي لیونتوب غواړي یو جنون غواړي
بالکل او دغه شوق او جنون خو په تاسو کې شته حساس صاحب او زکه خو د لسګونه کلونه کېږي اوس چې تاسو خدمات دي د پښتو ژبې ته او کلتور ته دا راته وایي چې د پښتو ډرامې چې دي په دې کې ځینې ډرامې خو ډېرې ښې راشي هغه که ستاسو لیکلې ډرامه وي که د بشر صاحب وي که د خدای دې وبخښي د اعظم صاحب ډرامه به وه د برق صاحب به وه کېدای شي ځینې نومونه به ما نه هېرېږي هم خو ځینې نورې ډرامې هم مخې ته راځي دغه څنګه په یو بازار کې دغه دواړه څنګه پرتله کوي تاسو
ډرامه چې کوم د سر جی دا مسله داسې ده چې ډرامه لږ د پیسو سیز دی دا مطلب چې د دې پروډکشن چې کوم دی دا زیاته پیسې غواړي او چې څونه تا سره پیسې خوي ظاهره خبره ده چې تب بیا خر رائټر چې کوم دی هایر کې هغه تب خ پیمنٹ کې دغه څه خ آرټیسټ پته اخلي خ لوکیشن وګوري خ کیمرا ورک پکې خ ایډیټر وګوري بیا د مکسینګ د پاره به خ میوزیک تکې نو ال بیا یو خ ډرامه جوړیږي دا اوسنی چې کوم حالات دي په دې حالاتو کې دي هر څه مفت مفت پسې ګرځي لیکون کې چې مفتي آرټیسټ شوکیه وي چې هغه څه کم دی رکه پیسې نه خلی کیمرے دا غمات گوڑی دی دا مکسنگ او دا ایڈیٹنگ او دا زاندا چې کم دیتا سوی نه په سکرین باندې چې سشی دی نو دا دل تکي دا سیده چې دا اوس کم حالات دی دی په غا توکانو کې پکوړې په خیرګه ډیر کم محدود وسایل کې چې آغاز خندا کول دی او ډرامې پوری نو آغا وسایلو کې چې کم دی دی کار کوي او دا ظاهر خبره ده چې آغا ډراما آغا سیز چې کم دی نشي جوړې دی کم شي د ډرامې حق ته رکا نو دا یو ریزن دی
صحیح اساس سیب تاسو د پښتو ځنی د ډرامو اکټران چې پخوا مونږه قتل یو رقم خوان بم ته غست ډیر سنجیده بول کاوی په هر کردار کې براغلل اوس چې دوی د زنو ډرامو کې راغله یا په سی ډیز کې راغله نو هغه ستوري مونږ ته وساغه ستوري نخ کاری لکه داغوی د خندا ډرامه بکی تاله په جړا درځي نو دوی هغه خپل مقام ونه ساتي شو کسنګ حسابو
مسله ما غه د سرجی د کډوا تاسو چې کوم خبره وکا یو خدا د شي خواري کوم شوي دا خواري چې کوم د خپل کار سره مینا کوم شوي دا بل دا چې مونږ نن سبا په دور کې هر سړی دونا آرام پسندا او سهل پسند شوی دی چې اغه شپه پشپا یو مقام ته رسیدل غواړي او هغه وی چې بس ما ته دی یو مقام زر تر زره په شارټ کټ باندې ملو شي دغه سیس دغه سینه دی په خوا چې ډراما به کېدا دا هغه به درې سلور ورځې ریهرسل کېدو سکرپ په یادې دو هغه سره به یو پراپر کاسټینګ کېدو چې کم کردار د پاره کم کس موضوع دی دغه هغه به اخیسته کېدو بیا دغه سې د لوکیشن باره کې به د ډرامې نه مخکې دوه درې میاشتې مخکې به د لوکیشن رکی کېدا او هغلته کې به تله کتل کېده به چې یاره دا لوکیشن زما دغه د ډرامې موضوع سره کم ځای میچ کوي هغه ځای کې به چې کم دی نو ریکارډینګ کېدو هر څه به چې کم دی ډېر پرفیکټو رایټر سره به ډسکشن ډایرکټر چې کم دی په میاشتو میاشتو به ډسکشن کېدو د هغې نه پس په یو سیز لیکلی کېدو نو دغه هر څه چې کم دی لیک به وو دا غي به ځان له یو خوندو یو مضبوطواله وو که آرټیسټ وو چونکه دا غي سلیکشن به ډیر په یو معیار سره شوی نو هغه باغه کردار کې بالکل ډیر چې کم دی فټ او خوله وو د لوکیشن دا هر څه اوس چې کم دی نو هغه ډراما چې په خوا به کما چې کم دی نو په هفته کې یا په شلو ورځو کې جوړی دا اوس هغه ډراما دی په دوه ورځو کې جوړی ظاهره خبره ده چې او هغه خواري نشته دی ډایلاګ چاته یاد دی نه سکرپټ نشته دی
صحیح او تاسو د ډرامو ترڅنګ اوس مهال چې کوم فلمونه جوړیږي د سینما فلمونه کله درته آفر شوی دی چې موږ له یو فلم ولیکئ یا په خپله مو کوشش کړی چې کوم ډایرکټر سره یا فلم ساز سره رابطه وکړئ؟ ځکه ستاسو ډرامې د بشر صاحب ډرامې دا د نورو نه مختلفې دي، د پښتون هغه سوچه کلتور پکې سړی ویني. کله کله سړی ته ارمان ورشي چې دغسې یو فلم دی مونږ درلودلی، خو په فلم کې بیا مونږ نور څه وینو، هغه د هغوی لیکوالان نور وي.
هغلته کې جي لکه زمونږ غوندې کسان زما خیال دی چې لکه هغه ماحول داسې دی چې یو خو ایډجسټ کېدل لږه زیاته مسله ده، بل هغلته کې یو ځل نیم رابطه شوې وه. خو زمونږ خو چونکې دا ده چې مونږ که ټي وي ډم لیکل کوو نو په هغې باندې ډسکشن وشي، بیا سکرپټ ورکړی شي، بیا هغې ته چې کوم دی که ریکارډنګ کې مونږ ورشو که ور نه شو، خو په هغې ډسکشن دومره شوي چې هغه ډایرکټر هلته کې په هغه سیز باندې پوه وي. د پښتو فلمونو چې کوم مزاج دی هغه ټوټل چې کوم دی هغه ډېر څه عجیبه غوندې دی، او یو ځل نیم مات اتفاق شوی دی دغه ریکارډنګ کتو نو هغه زیاتر هغه چې کوم دی آن سپاټ چې کوم لیکل یا مکالمه، بلکې لیکل خو نه شي ویلې، بس هغه سره هغه کس ناست دی هغه ورته وایي چې ته دا وایه ته دا وایه ته دا وایه او دغه شی ریکارډ کنه. نو دا زما خیال دی چې دغه سیز داسې نه دی، دا یو سوچ او فکر چې کوم دی لیکون کې چې کوم دی که هغه ډرامه لیکي که هغه افسانه لیکي که ناول لیکي چې هر څه هغه لیکي، نو هغه د یو ډیر تکلیف نه او ډیر یو ازمیخت نه وتی وي بیا هغه سیز هغه لیکي. دا داسې سیز نه دی، د ګپ سیز نه دی چې ګینې بس چې کوم دی نو دا سه پرنټر دی او دلته کې چې کوم دی تاسو بټن دباو کوي بس هغه طرف ته به چې کوم دی تاسو ته کاغذ راوځي او بس هغه چې کوم دی نو بس تاسو بیا وایي او مزې کوئ د که نه. نو چې دغسې کار وي او هغې کې خواري نه وي او هغې کې مخکې نه هوم ورک نه وي، نو ظاهره خبره ده هغه به هم دغسې فلمونه یا دغسې حساب کتاب وي چې دا کم دی. بل هلته کې دی سره چې کوم د دې هغه ماحول دی په هغې کې زما خیال دی چې 20-25 ورځې تیرولو او بیا هم هغه خبره راشي چې د پیمنټ خبره ډکه هغه دلته کې د نش برابر دی. بیا دا ده چې دی په کې خپله هغه دونه چینجز کوي چې ستا هغه اصل شیزم چې کوم دی رکه هغه هغه پاتې نه شي. نو په یو لحاظ سره زما خیال دی زمونږ غوندې خلکو ته دغه نه سوټ کوي، د نوم په لحاظ سره، د پیسو په لحاظ سره، د وخت په لحاظ سره، او د دې چې کوم بیهیویر دی د هغې په لحاظ سره چې کوم دی. نو ځکه زما خیال دی چې زمونږ غوندې یا د ټي وي د طرفه ښه کسان دی ښه لیکوالان دغه طرف ته قدمونه نه دي اخیستي.
صحیح فرید الله شاه صاحب، تاسو د بجټ خبره وکړله نو درته ویل شي کله چې تاسو ډرامه لیکئ آیا د پښتون ډرامه جوړونکي یا هغه کس چې په دې باندې پیسې لګوي یا بجټ دغه جیب ته هم ګوري پام کې نیسي؟ ځکه تاسو که پکې داسې یو سین راولې چې سړی دوبۍ ته ځي یا جرمنی ته ځي، نو تاسو پکې دا وینئ چې یاره که زه اوس دا لیکم نو به څنګه ځي، یا دغسې که ډېر لګښت پرې راځي نو تاسو خپله قلم محدودوي کله کله؟
خامخا خامخا، ځکه چې دلته کې نشته دی سورسز هغه نشته دی، بلکې دا ده چې هغه کوم ډایرکټر یا کوم کس ډرامه کوي. نو مونږ خو دلته کې جد بلا ځایونو کې باونډي رایټر چې کوم دی رکه کوس فرض کا پی ٹی وی دا مونږ ډرامه کوو نو دا هغه ځان خپل پالیسۍ دی رکه هغه دا پالیسو مطابق به چې کوم دی لیکل کې، که بهر ډرامه ده نو هغه کې بیا ځان له ډایرکټر ته دا فریادونه کوي چې لوکیشن ما ته کم وساته، کردارونه ما ته کم وساته، چې کم نه کم کاسټ چې دغه فرض کا زه پیمنټ آرټسټانو ته یا داغې چې کم دی سټی دا ځان دی یو مسله ده. نو دغه محدود داغې چې کم وسایل دي په هغې کې یو کار کول زما خیال دی چې ګران کار دی. مونږ هم یو حدودی را ته مقرر کړي وي او مونږ چې کم دی نو هغې کې چې کم کوشش کوو چې
صحیح. او د پاکستان کې خود قومي ژبه اردو ده او تاسو پښتو کې هم لیکل کوئ، کله کله پی ټی وی پېښور چینل نه به اردو ډرامې هم پخوا وړاندې کېدې چې زه پېښور کې وم، کله مو اردو ډرامه هم لیکلې ده د پښتو نه علاوه په نورو ژبو لیکل کوئ؟
اردو کے ماں ڈرامے چکم نے ڈراما دے جے نہ ماں اردو کے تقریباً 30 پہ دو درش کے تھا ماں یو د معشومان ڈراما دی کرے و پر 2000 او درے کے کسلور کی تاغنم جگنو و د معشومان دا پارا دا اردو دا پارا آغا لکھ ماں کرے و او نن سبا ہم دا پی ٹی وی پہ خبر نہ چکم دے زما یو کامیڈی سیریل آنیر دے پہ یوٹیوب باندھے یو دو درے کے تھا چکم دے اشتا دے و تاغنم دے انګور تراودي.
نو تاسو را ته دا وایي اساس صاحب چې د ډرامو موضوعات وخت په وخت بدلیږي. تاسو شل کاله مخکې کومه ډرامه لیکله هغه موضوع چې بوه د ډرامې او اوس چې ګورئ اوس خو حالات بل رقم دي. په سیمه کې ټیرریزم دی، په سیمه کې جنگونه دی، د پښتنو بد ورځ ده، اقتصادي حالت دی. دغه ډرامو موضوعات وخت په وخت بدلیږي.
خامخام بدلیږي. ډرامه خو چې کوم ده یا هر لیک چې کوم دی کاغه افسانه ده که ناول دی، د لیکونکي هر لیک خو زما خیال دی دغه دور عکاسي کوي، دغه دور چې کوم دی نو پوره نمایندګي کوي. نو دغه سیس که فرض که زمونږ مخکې چې کوم زمونږ نه مشران تیر شوي دي لیکوال، او د هغې لیکونه که مونږ ګورو نو د هغه وخت مکمل یو نقشه چې کوم دی ذهن ته راځي. او خو لیکونکی خو زما خیال دی همدغه دی چې هغه د خپل دور، د خپل وخت، د خلکو د مسایلو چې کوم دی صحیح طریقې سره نمایندګي وکړي. او دا هر کس دا وایي چې یاره او دا خو زما د زړه آواز دی چې دا زه وینم، یا دا خو زما زړه کې وو چې فرض کا دا دلته کې راښکاره شو، نو دا خو ضروري سیز دی.
صحیح. او درته وای چې د پیښور پی ټی وی ذکر خو تاسو بار بار وکړو، د پیښور رادیو نه چې د صوتي ډرامې بکې دي، آډیو ډرامې چې بکې دلې په غږ کې، هغه سلسله اوس هم شته او تاسو کنټریبیوشن ورسره شته؟
زما کنټریبیوشن خو بالکل زه خو اصل کې چې کوم دی ما تاسو ته شروع کې ویل چې ما ابتدا چې کوم دی لومړی قدم ما چې کوم دی د ریډیو پاکستان نه اخیستی وو. نو زما تړون خو ریډیو کې مونږ ډېره زیاته زده کړه کړې ده، د لیک په حواله سره او د فن په حواله سره. او خو اوس هلته کې ما هغه مسله ده چې دا ټولې ادارې زمونږ چې کوم دی نو دا د بجټ د کمی ښکار دی. هغه ریډیو پاکستان چې هغه کې به هر هفته یو نوې ډرامه کېده، هغه ریډیو پاکستان چې په هغه کې به هر هفته یو د طنز او مزاح پروګرام کېدو، هغه ریډیو پاکستان کې اوس زما خیال دی چې په کلونو کلونو په میاشتو میاشتو چرته کې ډرامه نه کیږي. هسې بس چرته کېږي که داسې څلور پنځه شپږ میاشتې پس یو ډرامه وشي، نو هغه به شوي. خو هغه هم داسې ده چې چاته پته اندازه نه لګي چې څه وشو که څه ونه شو، ځکه چې هغه کنټینیوټي په هغه سیس کې نشته دی. پخوا خو به داسې و چې لکه زمونږ ټول مونږ به خلک چې کوم دی که د جمعې شپه به وه، نو فرض کړه جمعې په شپه چې ډرامه ده، نو ټول خلک به هغې ته ناست و چې یاره اوس په ډرامه یي. که دغسې هغه مزاحیه پروګرام به نو هغې ته به خلک ناست و. اوس هغه سیزونه چې کوم دی د نش برابر شوي دي. او بیا هم هغه خبره چې ټول د بجټ خبره ده، نو دلته زما په سیمه چې کوم فنکار دی، کوم هنرمند دی، کوم ډرامې سره تړلی کس دی، اکه لیکونکی دی، اکه هغې کې کار کوونکی دی، او ایون دا که هغه اورېدونکی هم دی، نو هغه اورېدونکي ته هم څه نوې سیز نه ملاویږي. او دکه هنرمند چې کوم ورسره وابسته کس دی، نو هغه هم غریب چې کوم دی ډېرو سختو حالاتو سره مخ دی.
صحیح. حساس صاحب، د کومو اداکارانو سره کار کول خوند درکوي چې هغوی ته خپل سکریپټ ولیکئ او هغې د کار نه هر وخت راضي یې؟
زه خو دادا چې د کامیډي آرټستانو کې دا مونږ سره چې کوم شینو ماما دی، عمر ګل دی، او دا اوس مونږ سره چې کوم نوم خو مانه دا هیر شو په کلاشن کوف ماما باندې مشهور دی، رحیم شهزاد.
رحیم شهزاد صاحب،
رحیم شهزاد تاسو هم مونږ رحیم شهزاد اوس مونږ سره په دې ډرامه کې دی چې کوم ذکر ما تاسو ته وکړو. دغه زمونږ مرګري دی، نو شابه بیبی دا، شازما حلیم چې کوم دی زمونږ ډېر خپل آرټست ده، ښه آرټست ده، مینا شمس زمونږ ښه آرټست ده. په تیرو کسانو کې چې کوم دی نو اوس هم الله دې ژوند ورکړي، سردار باچا، سید سردار باچا چې کوم دی زمونږ سیریس ډرامو کې مونږ سره کار کړی دی، ښه آرټسټ و. سید شهنشاه چې کوم دی نو ډکاغا ویلن کردار کې به ډېر ښه کردار کولو په ریډیو باندې او په ټی وی باندې. داسې جاوید بابر صاحب دی زمونږ ښه آرټسټ دی. الله دې وبخښي. قاضي ملا صاحب سره مونږ په ریډیو کې ډېر کار کړی و، هغه ښه آرټسټ دی. نثار عادل صاحب دی، قاضي محمد خامس دی، د پښتنو په سیمه باندې زما خیال دی چې سید ممتاز علی شاه باچا مې هیر شو، هغه چې کوم دی زمونږ د سر تاج دی او زمونږ مشر دی، مونږ ته ډېر څه زده کړي دي. نو په دغه سیمه خو زما خیال دی چې د فن او د هنرمندانو کمی نشته، او هر کس داسې یو ګلدسته ده چې دا هر یو ګل پکې خپل خپل یو مقام، خپل یو ځای، خپل یو خوشبوئی ده.
صحیح. تاسو په خپل هم ځینو ډرامو کې راغلي حساس صاحب کنه، ډرامو سره اداکاري سره شوق لري؟
ما بالکل جی، لکه ما خپل سیریلس کې کار کړی دی، لکه د کاروان ما خبر له یو ډرامه کړی و دا افغانستان او پاکستان مکس یو کیسه و. نیم فیملی چې کوم دی هغه موږ افغانستان کې خوري، نیم چې کوم دی پاکستان، او دغه یو کیسه و. هغه اوس هم د خیبر نه ریپیټ کیم زما خالدا 2006 کې موږ کړی و، اوس ریپیټ کې مشهدام په یوټیوب باندې موجود ده. او بل سکروټ زما یو ډرامه و، په هغه کې هم یو کردار روبوړو داسې ډیر خپل تګې باران زما یو ډرامه و، دا سیریس ډرامې وي، په هغه کې ما کړی نو سلګ ډیر ما کړی دی.
صحیح. او د حساس صاحب تاسو په پښتو ډرامه باندې ډیر عبور لرئ، که د پښتو ډرامه لیکل کیږي ستاسو د نامې ذکر به خامخاوي په کوټه کې چې کوم پښتو ډرامې جوړیږي یا په افغانستان کې زنه پیغام نن سبا جوړیږي کنه، ستاسو یو ماهرانه نظر په دې باندې څه دی، هغه د کوم معیار دی؟
د افغانستان ډرامې خو چې کوم دی سلګې ډیرې ما کتلې دي، لکه اوس ډیر په خوا یو د سی ډی په وساتت مونږ کتلې و، د کونډې زوی.
بالکل.
کنانو هغه زما خیال دی چې هغه وخت سره هغه یو ډېر لوی ریکارډ جوړ کړی و، هغه چې کوم د افغانانو سره سره زمونږ د وطنوالو هم دونه کتلي و چې هر کور ته رسېدلی یو سیز و. خو ما هغه خبره راشي یا د کویټې په حواله که مونږ خبره وکړو، د کویټې څه ډرامې داسې یو اتفاق شوی دی چې د پی ټی وی والا د کویټې د پښتو ډرامې دلته کې چې کوم دی یو دوه درې سیریل چلوډو چې په هغه کې یو بلتون نومې ډرامه وه، ډېره زیاته خلکو خوښه کړې وه او ډېر ښه. دا غزې ځان نه چې کوم هنرمندان دي او کوم کسان دي، نو خوارا والا کسان دي، مینې والا خلک دي. او زما خیال دی چې هماغه تاسو چې دا وویل چې دا زمونږ ځان نه یو بدقسمتۍ دی، یعنې په کار ده چې دغه سیزونه عام شي چې مونږ د هغې کار وګورو، هغې زمونږ کار وګورو، نو دا زیاته ښه خبره ده. خو د دغه سیز کمې شته دی او په دې طرف ته نظر هم پکار دی چې دا تاسو کوم سوال وکړو، ډېر ښه سوال دی او دغه باندې زما خیال دی چې کار هم پکار دی.
صحیح. اساس صاحب ډېره مننه وخت مو راکړو. یوه پوښتنه به بلم کوم، دومره کار تاسو وکړو، آیا د پاکستان حکومت یا د خیبر پښتونخوا حکومت یا د کلچرل ادارې چې دي کوم ایوارډ باندې تر اوسه نازولې استه کنه؟
دا کلچر هغه ثقافت هغه ایوارډ چې کوم دی اوس سنی حکومت چې کوم دی هغه سکالرشپ ټایپ کې دی، یو وظیفه او سرټیفیکیټ ټایپ سسته زنو. نو زما خیال دی موجوده حکومت دغه طرف ته صدا سي یو شو ګامونه پورته کړو چې د نورو په نسبت باندې مونږه کده دې ستاینه ونه کو. زما خیال دی چې دا به زیاتې وي او دی دا واحد داسې کسان دي چې دی لږ دغه هنرمندانو ته یو عزت، یا هغه کسان چې فرض کم کم د ژوند د ډیرو سختو سره مخ وو، نو هغې سره یې داسې مرستې او ملاتړې کړې دي. نو دغه یو سلسله چې کوم دی ښه خبره ده. باقی چې کوم دی نو په 2019 کې د پی ټی وی چې کوم دا موجوده جی ایم دی د امجد جاوید مرزا، نو د دې په مینه او شفقت سره ماته چې کوم دی آؤټسټینډینګ رائټر چې کوم دی دا کیټګری ملو شوې ده. دا زما خیال دی چې د پی ټی وی د یو رائټر د پاره بس دغه لاست یو کیټګری وي او دا ډېر لوی اعزاز دی. بل زما دا دویم کتاب چې کوم ګډو کې اوخ دغه دې ته چې کوم دی ملاکنډ پښتو ادبي ایوارډ چې کوم دی نو دا ورکړی شوی په دې 2019. نو بس دغه مینه دی خو د ټولو نه زیاته مینه زما خیال دی چې ماغه خبره د یو هنرمند لپاره اهم وي چې دا هغه کم کتون کې دی، کم اوریدون کې دی، کم لستون کې دی. زما خیال دی بس دا د ټولو نه لوی دا هغه ایوارډ.
دا لیکوال فرید الله شاه حساس خبرې مو اورېدې. ژوند روان دی، لیکل به کیږي، ډرامې به جوړېږي، کیسه هم دومره نه ده، ټولې خبرې په یو وار نه خلاصېږي. بیا به هم سره مخامخ کیږو، تر هغې د رب باچا په امان. خوشحالي مو غواړم.
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی.